په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات خبرونو کوو. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یوه کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د ارزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي خوشې کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو بللی دی. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشر سلین مرسر وویل چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ایډیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شوو خبریالانو په بې قید و شرطه خوشې کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ای سی آر وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنرۍ څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکي کارولاین ګلاک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ایراني چارواکي په پام کې لري چې تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این ایس آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هېواد ترې دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د وچا په خبره د دغه ډلې ایزي او هر اړخیزې تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. وچا ویلي چې په افغانستان کې د 14.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په جنوبي سالنګ کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. پروان د امنیت قمندان ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره ول سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي پاکستان د لرې واټن بلاستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا او راهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې دا اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړي بیان کې د واشنگټن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې، خو تر اوسه یې د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سره پوپکو وویل چې د روسیې د توغندوی بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپر سونیک کنجال او اسکندر کې ان درویش بلاستیک توغندوی په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي وو. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو منظم بریدونه دوام لري، اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې هم د روسیې د ګړندي پرمختګ په مخنیوي کې د بشري ځواک او وسلو له کمښت سره مخامخ دي.
آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی. سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحاکم تاسو ازادي رادیو ته خرغلی د ازادي په څپو کې خبرونه د دیونه بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دیونه کې به پر دې خبري وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې پر رسنیو باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې غبرګونونه به څه پایلې ولاری په دې اړه باندې پر هم دې خبرونه کې باس وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نثار احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي، او افغان ژورنالیست ښاغلی ظاهر بهاند هم را سره په خبرونه کې شته ده. دوی سره به په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ښه راغلی خبرونه ته. د خبرونه پیل بل بهاند صاحب نه وکړو، بهاند صاحب خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. که په سر کې دا راته ووایي چې د ښاغلي ستانګزي دغه خبرې په څه معنا دي؟ پرون تېره ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبرې یادې کړې دي او دی خپل غبرګون ښودلی دی پر بندیز، پر رسنیو باندې بندیز ته. تاسو څه فکر کوئ دغه خبرې د دې خبرو نه د دې معنا څه ده؟ یعنی څه غوښتل ووایي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدمه نعمت همدارنګه د ازادي راډیو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې پوښتنه کې ځواب به ډول دی لکه واته چې د افغانستان د جمهوریت په توګه او طالبان واکمن شي، دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنیو اواز په ټپه ودرېد او په یادو پورې چې دوی جوته کولی د رسنیو له منځه یوې خبریالان پاتې نه شول او هېڅ را هغه د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شل کلنو لاسته راوړنه چې لاسته راغلی وه هغه ټول له اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري او همدارنګه خبریالان فعالیت ولري او تاسو ته ژور خبریالان دی په ګوډه هېوادونه کې په بېوزلۍ سره خپلې شپې ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دفتر فکرو هوش کې دي او نه غواړي چې دوی هغه کړنې چې په اصلاح په درڅې وکړي کړي دي هغه نه غواړي چې دغه نه دنیاوالو باخبره دي. فقط دوی هدف دغه ده او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو په اصلاح اواز وچتېږي هغه له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اتمر صاحب، دا راته ووایئ چې څنګه چې بهان صاحب هم وویلې په رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه په رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکی کیدای شي؟
مننه تاسو ته، درنو مېرمنو ته، اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. ګوري په یو هېواد کې رسنۍ داسې معنا لري لکه د هغوی سترګې او غوږ، یعنې رسنۍ د غوږونو او سترګو معنا لري. او په ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کېږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نه هغه ټولنه مړه ده، یعنی مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري، ګوري هم خپل هېواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندي زیاتېږي، هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډېریږي، او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي، او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته، مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په ازاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو د راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و، خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول، او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډېر بیا تعطیل شول، معطله دي، بند شوي دي، او نور هم دغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه دي هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
یا ته مننه اتمر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب، تاسو ته به راشو. د ستانګزي پرونی وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړې دي، د رسنیو په حق لکړې دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی، دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړ پوره چارواکی د طالبانو راجګیږي او داسې یو څرګندونې کوي، داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي، دا په څه معنا ده؟
سلامونه دونه کې له تاسو ته، درنو محترم میلمنو ته، او تخنیکی همکارانو ته، او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، د ستارګزي خبر ما واوریدله، او دا سوو بنیده یا دا څو میاشت شو چې طالبان او منځ کې اختلافات ډېر لوړ کچو ته رسېدلی ده، او هر څه په ښکاره بیانېږي. سربېره په دې چې دې نه مخکې ستانګزي د نجونو د ښوونځیو د بندولو دپاره هم ډېره خبرې درلودله، او انتقادونه یې کول، او نور چارواکي هم همداسې انتقادونه کړې ده. خو نن سبا د اختلافات ډېر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس دې حد ته رسېدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده. یو د قندهار ډلې ده، او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې، یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډېر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بله خبره، کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري، د طالب نه دا توقع نه و چې په دې نیم کالم کې دومره مطبوعات ته ازادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلیل غواړي چې کوم دلیل چې امریکایانو ته نږدې ده، یا غواړي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره، هغوی ډېر علاقمن ده. او یو بل دلیل ده چې هغه بالکل نه غواړي چې مطبوعات وسي، بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدله چې دوی چې راغی په صحبت په دغه درې نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بنده کړه. په دغه آخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بنده کړه، تمدن تلویزیون دوی بنده کړه، آرزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بنده کړه. همدغه بندیزونه لګوي، دوی بغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې هغه خپلو خلکو او کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکولی شي تلویزیونو رسنۍ، او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربېره په دې چې اول وختونه چې دوی راغی، دغه د رسنۍ کوم کمیسیون یا بجما چې دلته په کابل کې فعالیت کوي، هغوی ته ویل و چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات کول همدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ مدني قانون په افغانستان کې نشته. نو د تداسی یو حکمیت نه څنګه مونږ لوکو چې ولې دوی رسانه باندې بندیزونه لګولی ده او طالبان دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاشت کې خلک دا انتظار درلودره چې دوی هر څه به بندي او دغه په دنیا کې یو لوی استخبارات یو لوی هیوادونه کوم تغییرات چې را روان ده او د منطقه کې کوم تغییرات را روان ده دین هم طالبان ورخطا شوی ده اوس همدغه ورخطایي او همدغه چې طالبان پوهیږي چې دوی د دوی بقا ناممکنه ده دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت د ښودلو سره خپل ځان وساتي او آینده دپاره یو لاره جوړ کړي چې زه یو مدني وم او دغه ستانکزی هم د مدني توپ یو تمثیل کوي الان چې دوی مدني نه ده مدني شوی نه ده په یو جامعه چې دکتر چاتما صاحب هم وویل چې مطبوعات نی دوی غواړي ویره لري دوی کله نه داسې ده چې دوی ویره لري چې خلکو ته وګړو ته ورسي یا دنیا ته ورسیږي دوی موږ ته ډېره سپکاوی کوي یا موږ ته مشکل پیدا کیږي دا څو ورځې مخکې یو ډېرې خبرې دي خو یو خبرې زه به مثال درکوم د ملالای زیژنتون یو ډاکټر ښځه ده یو ډاکټر انجلۍ ده د نجم السنا په نوم دا یو ډاکټر ده ډېر ښه د بدخشان ده د طالبانو یو ډېر لوړ پورې چارواکی دا په زوره نکاح کړی ده د دې پلار په زندان کې اچولی وو او په زور یې دې سره نکاح کړی ده ښه که داسې مطبوعات آزاد وي او د وګړو چې دوی لایف ټیلیکاسټ هم په تلویزیونو باندې بنده کړه وایي چې تاسو مخکې ریکارډ کې چې څوک لایف خبرې ونشي کولی دومره بندیزونه څه دپاره ولګولی چې دوی دغسې کړنه دنیا ته ونه رسیږي خلکو غوږونو ته ونه رسیږي دا چې د طالب یو لوی چارواکی راځي یو نجلۍ په زوره نکاح کوي دا اول خبره نه ده اخره هم بنی د دې قصې ډېرې دي د دوی اختلاس ده د دوی غلاګانې دي د دوی د معدنونو استخراج ده د دوی معدنونو قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده د استخباراتو سره دنیا سره ګاونډیانو سره هر څه بیا که ازادي بیان میدلته دا خو بیا د دوی حکومتداري یا حکومت خونه شته د دوی هغه کوم حاکمیت چلی یا وحشت یا چولی ده دی وحشت په خطر کې اچوي او دوی غواړي په دغسې پابندي او بندیز پر رسانه باندې خپل ځان وساتي اصلي مخه یې هم داده
ډېر زیاته مننه شیرزای صاحب بیرته به هم دغه خبرو ته راوګرځو څنګه چې تاسو هم خپلو خبرو کې یاد کړه څو ورځې مخکې موږ هم دا راپورونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګېد هغه یې بند کړ ځکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده او همداراز څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پوهیږو له 2021 کال نه کله چې طالبان واک ته رسیدلي دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي خبرونه کې بده خپل نظر څرګندو بندیزونه لګیدل په شروع کې 2021 کال کې کله چې دوی تازه وخت ته رسیدلی وو سیاسي کارپو ښاغلی فیض جلال دوی توقيف کړی وو ځکه دې څرګندونه کړې وي او هغه د دوی د قوانینو او د دوی د خبرو په خلاف وي د غینه کده خاطر شو په دغه دریو کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په څرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي دوی توقف کړی دي مجازات شوی دي لکه څنګه چې پویګو ښاغلی جاوید مومن همداراز جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل او استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي تلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونه شریکول او د ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دا رټل کېده او تر هغه پورې چې دا توقف شو همداراز داسې نور ډېرې قضیه هم شته به هم تاسو ته راو ګرځو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنیو او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې او د یو ملت غږ بندول نه دي
د مخکې نوېل چې په افغانستان کې نه غوړه ده دوی واکمن سو ډیرای خلک وزوره ول خبرانه وزوره ول سیاسي شنونکو وزوره ول وختنه خلک ته فیصله پر رسنیو کې ځای دل او وختنه چې د خلکو غږ وچات کا اما متاسفانه دوی هغه بد کړنې وسره کول هغه بد سلوکي وسره کول اصلا په هیڅ هیڅ دنیا کې دا قانون نشته. دا پاکستان، ایران، هغه وندې هیوادونه دي چې په اسلام دوی سره د افغانستان سره ګډې پولې لري. هلته دلته په اسلام په دغو هیوادونو کې حتی دا خبرې نشته. اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی ده او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچلوي چې اصلا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ ښوونځي وتړل، راتلنه خا کې بانک یو خبریال نسي کولی ازاده توګه خپل غږ اوچت کړه، هغه چی چې حقایق دي هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ هره ورځ هغه پولیس زه لرمه، هره ورځ دوی بررسي کوي، چې کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړي، دا خبر خپور نه کړي. دا پخپله یو تېروتنه ده، یو غیر قانوني کار دوی کوي. دوی ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده، دنیاوال چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بنسه، ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شی ده، وده چې شی ده. اما متاسفانه دلته حتی زه کوی ویلی سم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده، چې دا پخپله یوه ناکامي ده د حکومت. درې کاله تیر شو، د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد دوی ته نږدېترین ګاونډی ده، دوی په رسمیت نه پېژندلي. دا خپله ناکامي نه ده، ناکامي ده، دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خپل حال خواشنی نخی، اصلا غاب په دې کارونو کې نه ګروي، تر څو پورې موږ دا حالت روان وي، تر څو پورې به دغه ظلم او ستم په خلکو روان وي. نو خبره دې کې ده چې که چېرې دا حالت همدې شان دوام وي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان یا طالبانو ستونزې به هوارې شي. فکر وکړي چې دلته همدا اوس ځانګړی خبریالان په ډېرو نورو هېوادونو کې، په ګاونډیو هېوادونو کې، په تېره بیا لکه پاکستان، ایران کې، دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هېڅوک یې نشته چې پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار ویست په افغانستان کې، ځوانوژنو ته ورغله، رپورټونه یې جوړ کړل، اما بدبختانه اوس هېڅوک پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک د چښتنه دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي. بدبختي دي موږ په همدې کې ده. په نورو هېوادونو کې که چېرې یو وګړی ته څوک داسې پورته وګوري، دنیا پرې کوروي. 260 تنه کسان یو نیم میاشت مخکې د پاکستان او ایران په ګډه پوله کې ووژل شول. فکر وکړئ چې په نوره نړۍ کې 250 څاروي له منځه لاړ شي، دا به څه حالت وي. اما بدبختانه دوی په بېشرمۍ سره دوی ویلې چې موږ دا یو کمیسیون تعین کړی، دا کمیسیون ځي، هغه کمیسیون به پلاټنې وکړه. بدبختانه کمیسیون همداسې پلاټنې وکړې، وایي څلور یا 15 تنه په شهادت رسېدلي، لمانځه تللي دي، وژل شوي دي او یو دوه درې ټپیان دي. دا پرې د بېشرمۍ خبره نه ده، نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي، دوی نه غواړي هغه پرمداسي دې کړنه نه وایي. پرمداسي فقط دوی نه وایي، فقط دوی وایي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو وسی او په همدغه حالت کې دوی شپې ورځې سبا.
ډیره مننه بهان صاحب، بس کې په دې خبرو بیا هم سره بحث وکړو. ورزو اتمر صاحب ته، اتمر صاحب کدار ته وایي څنګه چې تیره ورځ مونږ د ستانګزی صاحب خبرې واورېدلې، دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زندجانه تصویرونه چې دوی هغه منکړی دي. خو بیا د دغه ډلې ترمنځ مخالفتونه شته دي، د دغه نظریې په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینې کسان د دوی لوړپوري چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ږدي او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي، او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز د پی او تیر ورځ هم عباس تانگزی چې د طالبانو د خوا یو لوړ پوری چارواکی او د دوی مرکچی دی دی هم دغه یو څرګندونه وکړی. تاسو څه فکر کوئ، آیا د طالبانو په ماینس کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري که شتون لري، نو ولې د ستانگزی تر شا نور کسان ونه درېدل او یا داسې نور کسان نشته چې خپل غږ واقعا پورته کړي او ووایي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
ګورز غوړم دلته یو شي ته اشاره وکړم، او هغه د دې تصویر خبره ده چې نیول اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغسې دین دی چې په منطق او دیالوګ باندې ولاړ دی. د هغه هر خبره یو منطق لري او بې منطقه خبره په اسلام کې هېڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و نه کاسي و، نه د دې حکم پیغمبر ورکړی، نه چاریار ورکړی، نه خلفای راشدین ورکړی، نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په هماغه وخت کې ځینې کسانو تصویر ویستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي او تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه، دا به دوی نه خطاوته او دغه تصویرونه به کوک یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی دغسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مو وباسي. نو بیا اوس ځینې تندلارې ملایان هماغه روایت را وباسي چې تصویر د ژویو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته، نه حدیث پکې شته. هر څوک کوئ رادشي ماته دې وایي، زه ورسره کینم بحث کوم. راغل دې مسلې ته چې ولې ښاغلی ستانگزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبانو شیخان دا خبره نه مني. یقینی خبره ده چې ښاغلی ستانگزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطو باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمې دي. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبرۍ کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند، لکه د بریلوي او لکه نور تندلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی دریشي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هېڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې، په عکس، په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کېږي یا فلم برداری کېږي. هغه توهین کېږي نه، هغه مسخه کېږي نه. نو ځکه که مونږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې مونږ پورې خلک خاندي او مونږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سرانشین خلک دي، در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري. دغه ټول کیسې مونږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس باندې دا خبره د اوس وخت پر اساس فکر کوم په وزه دینه چې ټولنه ته ګټه وکړي دوی ته ګټه وکړي دا د دوی په زیان تمامیږي.
مننه اتمر صاحب له سرګندونونم ور بشو شیرزای صاحب ته په دغه برخه کې شیرزای صاحب که تاسو خپل نظر راته وایي د طالبانو په ماینس کې د دغه ډلې په ماینس کې د دوی د لوړ پورو چارواکو تر ماینس په ځین مواردو کې اختلاف شتون لري تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا اختلاف شته کنه؟ لکه څنګه چې د ستانګزی خبرې مونږ په پرونه مو واورېدې دغه خپل د دوی د مشرتابه سره په کار کړي دغه خبرې او یا هم تیره په تیره کې چې د کومې خبرې کړي دي د زده کړو د نجونو د زده کړې په برخه کې آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخي لحاظ یا د سیاسي لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درې نیم کالو کې افغانستان کې او په منطقه کې او دنیا کې دومره افغانستان وشرموله دومره افغانان وشرموله چې نن ما واورېدل چې جولانی په هغه هم چې جولانی ما یو د القاعده غړي وو په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ دی اوچت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دی یو القاعده د مشر د یو دلې مشر افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې د طالبان حاکم شوی ده زه چې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بلکل د نظر لاندې لرم د شروع نه د طالبان زو منځ کې یو اختلاف خود حقانی دل یا خلیفہ صلاح الدین حقانی دی چې په خپل خبری هم کې خلکو سره ګوري د خلکو منځ ته ځي او د دوی رهبر چې کود د قندار په نوم دی یا څوک شته که نشته چې څوک اوسه پورې نه دی لیدلی ده هغه نه غواړي چې خلکو منځ ته راشي خپله سیره خلکو ته نه دی ښودلی دا په خپله معلومیږي چې د دوی منځ کې یو اختلاف ده. د سرالدین حقانی غواړي خلکو منځ کې ووسي د خلکو به ستونزه واوري او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډېره په مینه او محبت نرم خبرې کوي نن د دې ورور انس حقانی وویل چې تند انتقاد یې وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو آمران یا د خلکو دکتاتوران دا په خپله ښکاري چې معلومی چې د طالبانو منځ کې ډېر اوچت اختلافات وو او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل حقانی تورو شو دې نه وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو دا چې ایبت الله بیا خپله درې چارواکو ته ویل ده د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطار چې خاص قطار د هغه قومندان والی د بلخ چې دې ته ډېره نږدې ده دوی ته ویل ده خپل امنیت وساتي ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډېر زیات شوی ده اختلافات دې ته رسېدلی چې دوی یو بل نه انتقام واخلي چې خلیل حقانی ترور شو اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي څوک ترور کوي خو همدغه حقانی درې به ترور کوي دې به غچ واخلي دې معلومی چې د دې اختلافات زیات ده او بل چې دا دې کې ستا داسې خلک چې غواړي چې د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال درې نیم کال وو دې دنیا خوښ نه شو د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې مونږ بدل شوي ځکه دا یو تمثیل ده دوی غواړي چې په آینده سیاست کې هم ونډه ولري او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده دوی نه غواړي چې اپوزیسیون ولري او دوی نه غواړي چې رسانه ولري.
شیرزای صاحب ډېرې بخښنې سره څنګه چې تاسو وویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګند ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي، او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډېری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري. خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی د دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی په کړنو کې دغه واضح سرګند ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي سرګند کی، او یا په واضح توګه هغه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف دي په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرانه چې دوی په دې ورځ کې ډېر زیات شوی ده، دا ښکاره معلومی چې یو بل تغییر راځي، د دوی یو بل حرکت رانژدې ده، بل یو تغییر راځي، یو بل څوک مشر ټاکل کیږي. ما وایي چې دوی استخباراتو ته ځان ښیي چې موږ لک ښیو. استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بله برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره، بله د دوی بل پړاو د کار شروع کیږي. همدغه حرکتونه بالو میگی چې ګوره چې خلیل حقانی ترور شو، د دې اختلافات زیات شو، دنیا وایي چې د ښځو پابندي کم کوي، دوی زیاتوي، دوی ټول یو بهانه ورکی دی یو بل حرکت دپاره. اخوا ته داعش ډېر قوي شوی ده، د دوی یو دلیزی چې احتمالا د همدغه کود قندار یا د قندار دلی ده، دوی زی داعش رهبری ته دوی یو بل وظیفې ته چمتو کیږي، او بل چې د خلیفه سرالدین حقانی دلی ده، دوی پاتی کیږي، دوی لږ نرمش هم چې غواړ د دوی خودلی ده، دوی چې ډېر ځان مدني ښیي، دوی یو بل وظیفې ته چې لکه د ترامپ د راتګ سره دلته یو فراګیر، او دوی غواړي چې ښوونځی هم خلاص شي، ښوونځی پوهنتون هم خلاص شي، او د رسنۍ مصرف وي. همدغه پایل ده چې آواز که اوچت هم نکهی اخکاره، خو همدغه پایل داسې معلومیږي چې یو بل حرکت راځي. همدغه خلیفه د طالبانو د ورستانه مشر همدای او قندهار دلی زیر د داعش رهبری کیږي، او دوی هم چې ښکاره نه وایي چې دا د قندهار دلی خلیل حقانی وژلې ده، وایي داعش. خو داعش بل څوک نه، د داعش رهبری خو همدغه د قندهار دلی او د غایبت الله په نوم چې ده، هم دوی کوي، که داعش ده، که طالب ده، که القاعده ده، دوی ټول یو ده. اما هغه د داعش رهبر ایبت الله زید داعش کارونه کی، او خلیفه پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب. او همدا چې اوس د خلکو سره ډېر غوالي چې بوګوري او نرمش ښیي، معلومه ښکاره معلومیږي چې یو بل حرکت راځي، او په راس کې هم دغه خلیفه سره الدین حقانی.
مننه شیرزای صاحب، له سرګندونو نه بیرته به هم تاسو ته بحث کې راوګرځو. بهان صاحب، کرا شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کرا وګرځو. په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی. په سیمه کې، افغانستان کې د رسنیو په برخه کې بي ساري کار شوی دی. خو کله چې طالبان راغلي دي، او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړي دي، تاسو څه فکر کوئ دغه به پر راتلونکي کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي؟
مننه. اصلي عمده خبره ده کې د ازادي بیان په واقع کې د منځلار چې دوی طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې، دا حالت به کچېره دا حالت دوام نو دا اوس دنګړې ټول خلک په تیار کې کېنولې دي، او هیڅ کله به د افغانستان پرمختګ ته څوک نه وي. رسنۍ هغه شی ده چې د یو هیواد هغه کړنې دنیاواله ته رسوي، هماغه دنیا پرمختګ کوي، هماغه هغه هیواد پرمختګ کوي. اما متاسفانه چې دوی په ډېره بدبختۍ سره، په ډېره خوشنۍ سره باید ووایم چې رسنۍ له منځه یوړې، او ډېری رسنۍ لغوه د تیرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویري رسنۍ ټلویزیون نو هغه یې بند کړو، راډیوګانې یې بندې کړې، دا په خپل یو ناکامي ده د یو هیواد. نو دوی ډېر بې شرمۍ سره بیا د دنیا والو ته وایي چې موږ بدل شوي یو. بدل نه دي دوی، هماغه کسان دي چې پخوا وه. نو خبره اساسي عمده په دې کې ده چې که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي، نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نور هم خلکو باندې هغه حلقه نور هم راتنګوي او نه غواړ او دا حالت بیا هم وایم که چېرې دوام وي، نو خلک ډېرو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یعنې پاکستان وایم، ما ګاونډي هېوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان، ایران، حتی رسنۍ فعالیت کوي او د بیان ازادي شتون لري، اما دوی نه شرمېږي. لږ شرم ښه ځای ده، دوی باید د دغو هېوادونو لږ وشرمېږي چې ولې په نورو هېوادونو کې دا حالت روان ده. بیان ازادي شتون لري، ښځینه خبریالان شتون لري، ښځینه خبریالان حتی خپل اواز اوچتولی شي. اما بدبختانه چې دوی خپل قانون په خلکو پلی کوي، دا حالت اصلا د زغملو نه ده. اصلا به هیڅ وخت هیڅ کله به همدا د افغانستان خلک دا هېر نه کړي. دوی فقط دوی غواړي چې افغانستان خلک دوی ته احتیاج او محتاج واوسي. دلته همدا اوس هم تاسو خپله جوته ده چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې اصلا د ګوتو په شمار کار کوي. دوی اصلا خپل غږ نه شي اوچتولی، نارینه خبریالان خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی باندې سفارا ډېر زیات بندیزونه لګولي دي، هیڅ څوک نشي کولی هغه اکرن چې دوی کوي. دوی جرات دې نه لري چې خبریال هغه بیان کا، ځکه چې که مثالا دا اوس دا خبر دوی خپور که نیم ساعت پاسې رسیل دفتر له منځه یې بیایي، دا په خپله یوه ناکامي ده، دا په خپله یوه بدبختي ده چې د افغانستان خبریالانو سره مخامخ دي. نو هغه خبریالان چې همدا اوس هم دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، او دوی وس او توان نشته پکې چې دوی افغانستان پرېږدي. نو زه تاسو ته په ډاډ ویلی سم که چېرې دا حالات دا لړۍ په همدې شان دوام وي، هغه د ګوتو په شمار خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه به له افغانستان ووځي، او بل د تر څنګ هغه رسنۍ چې په اصطلاح د اوس دانګړی فعالیت کوي د دوی شمېر به خورا ډېر زیات کم شي. نو دا په خپله یوه ناکامي ده د یو هېواد. نو دوی باید ځان ته تغییر ورکړه، رسنیو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي، خبریالانو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي. بیا هم هماغه اولنۍ خبره تاسو ته تکراروم، دوی فقط نه غواړي، هدف اساسي عمده یې په دې کې دوی نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي. دوی له کړنو څخه هغه ناوړه کړنې چې دنګړې په افغانستان کې کوي، چې بشري حقونه د پښو لاندې کوي، ښځینه ښځو ته د کار زمینه نشته، ځوانانو ته د کار زمینه نشته. هره ورځ افغان ځوانان له افغانستان پرېږدي او مهاجرتونه په غیر قانوني لارو باندې ځي. دا په خپله دوی هغه کړنې بیانوي چې دوی یو هېواد نه باید وکړي. نو دوی ته په کار دا ده که چېرې غواړي چې دوی دنیاوال په رسمیت وپېژني، دنیاوال سره ښې اړیکې ولري، نو دوی باید دغه کړنو څخه لاس په سر شي او خلکو سره همدردي وکړي. لکه څنګه چې شرزي صاحب هم دا خبره وکړه، وله د سوریې دا نوی هېواد نوی حکومت سره غلی دی، فکر وکړي په څو محدودو ورځو کې څو لوړ پوړي چارواکي د نورو هېوادونو لکه انګلستانو لکه د نورو هېوادونو لکه المانو دا هېوادونه راغله، د چارواکي وسره راغله، د سوریې له چارواکو سره یې وکتل، د دقتې وکړه. آیا دوی له دغه نه شرمېږي؟ نو فکر وکړئ چې دا دوی باید ځان ته تغییر ورکړه. که چېرې تغییر ونه کړه، د افغانستان ستونزې به نورې هم خورا ډېرې زیاتې شي.
مننه بهان صاحب له څرګندونو. بیا به هم راوګرځو بحث کې تاسو ته. اتمر صاحب، تاسو ته به در شو که په دغه برخه کې راته ووایي، د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې، پر سیاسي خپرونو باندې، د سیاسي خپرونو پر محتوا باندې، او همداراز د خبریالانو پر پوښتنو باندې بندیز، ځکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته او رسنیو ته، او همداراز هغه پوښتنې چې له سیاسي شنونکو نه کیږي هغه هم مخکې لخبریدو یا مخکی لخبرونی نه هغه دوی لخوا کنټرولیږي. آیا دغه هر څه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایقو نه لرې وساتي او دا به دغه رول ولوبوي چې افغانستان کې خلک به دننه افغانستان کې خلک د دوی لکړنو نه او د دوی د مایز د حقایقو نه بي خبره پاتې شي؟
رسنه محدود نیدی، یوازه اغا رسنه نیدی کم چه دنن افغانستان کنی، یعنی تاس دقا مختلف رسنه دی افغانستان دی پارم گوری پا بار کدی او دا دی راژیو دلاره دی تلویزیون دلاره نه نن دقا امکانات شده ده چه تلویزیونم دی بهر نخوریگی، راژیوم دی بهر نخوریگی، اخبارم دی بهر نخوریگی. یم دا په دې معنا ده چې تاسې د دغه رسنیو مخه نشي نیولی او دا په دې باندې نه محدودیږي که تاسې په سیاسي شنونکو تعذیرات وضع کوئ، هغوی نه پرېږدئ. خاصه یې دی که دوی دننه هېواد کې دغه رسنیو سره مرکه نه کوي، لیکن بهرنۍ هېوادونو کې دوی مرکه کولی شي، دوی بهرني تلویزیونو ته ورتلی شي، دوی خپل قلم باندې مقالې لیکلی شي او دا نن د انټرنیټ یا د دغه رسنیو ته کوم چې امکانات برابر دي، د دې محدودول، د دې بندول غیر ممکن دی. زه داسې فکر کوم چې هر څومره چې موږ بندیز په رسنیو باندې زیات کړو، په خلکو باندې زیات کړو، د دوی عکس العمل به زموږ په مقابل کې ډېر وي. که څومره موږ دوی باندې فشار واردوو، هغه فشار عکس العملي به ډېر وي. نو که دوی سره دا فکري چې په موجودولو سره دوی کولی شي چې دغه غږ خفه کړي، دا غږ نه خفه کېږي، بلکې د دوی دپاره دا پکار دی چې رسنیو سره یو ځای دوی د خلکو خبرو ته رسنیو خبرو ته غوږ نیسي، معقول خبرې دې ومني، غیر معقول خبرو ته د دوی دلیل وړاندې کړي، یو فضا دې رامنځته شي چې ولس او حکومت دواړه یو د بل خبرې واوري، یو بل درک کړي. او که دا مسله نه وي، نو زه فکر نه کوم که نه د خلکو ګزاره دوی سره کېږي، نه د دوی ګزاره خلکو سره به وشي، او ورځ تر بلې به محدودیتونه ډېر شي، ظلم به ډېر شي، شکنجه او بندي کولو، ټکولو، وهلو، د کور نه ایستلو، دا خبرې به ډېرې. نو د دې ګټه موږ په تېر 40-50 کالو کې هم لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی، د خلکو خولې بندې کړي، خلک یې بندیان کړي دي، هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ډنګ شوي دي او په خپل مخه تللي. نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره. زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنیو باندې بندیز راولئ، دا معقوله مشوره نه ده. د دې دپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي، د تفاهم لاره د خلاص، حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه دی، موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو، څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هېواد کې حاکم وساتو. ګورئ، اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته، د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی، کار کړی په خپل وطن کې، دوی ته زمینه د کار نشته. ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی، 25 میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري، د خوړلو دپاره امکانات نه لري. ځوانان او زلمیان همدغسې دي، تاسو ګورئ نیمایي نفوس ښځې دي، د ښځو دپاره تحصیل بند دی، او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی، نشته. دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي. دا ستاسو د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات او دا ګوره یو لوی مسله ده، یو لوی ستونزه ده. او هغه ارقام چې دغه ستاسې راډیو ورکړی تقریبا 1 میلیونه کسانه د دغه نه متضرر دي. اوس ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي که نه، څوک مزدوري کوي، څوک تقاعد اخلي، څوک معاش اخلي، په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي. که تاسو تقاعد نه ورکوئ، د معلولینو معاش نه ورکوئ، کار نه ایجادوئ، اقتصاد نه ښه کوئ، دا خو داسې معنا لري چې هغه د 2 میلیونه په دې 3 کاله کې د افغانستان ځینې فرار شول ووتل. دا یو لویه بدبختي ده. زمونږ سرمایه دغه تحصیل یافته ځوانان، تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان ځینې وځي، دوی بهر ته ځي، ښه کارونه پیدا کوي، ښه معاشونه اخلي، لیکن په افغانستان کې دوی ته څوک کار نه ورکوي. د دوی د استعداد او ظرفیتونو نه استفاده نه کیږي. دا د دې وطن په حق کې لوی ظلم او جفا دی. نو زمونږ خبرې دا دي چې باید دوی دغه خبرې واوري. که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼه ساتي، نو صحیح دی چې یو څوک وله به افغان ولس ملت ده دا وزغمي، زجر به وویني، لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلي د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري. یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانان د دوی دپاره برابر کړی و، متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړه، یا هیڅ استفاده ونه کړه. افغانان په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ، هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ، هغه جنگ ختم شو، هغه زورواکي ختم شو، هغه لنډغري ختم شو. لیکن ولس دې ته په تمه و چې یو ملي حکومت راځي، هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي، تحصیل یافته دي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي، او ولس او حکومت ته دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي. لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ، تاسې د خلکو خولې خفه کوئ، تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ، تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ، معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ، ټول امکانات تاسې هغه و امرهم شورا بینهم هغه حیات هم په نظر کې نه دی نیولی. وتعدلوا امانات الى اهله، هغه کرم تاسې نه کوئ. واطلبوا العلم ولو كان في السين، دا هم نه کوئ. نو تاسې د قرآن د آیتونو سره هم مخالفت څرګند کړی، او دا زما په نظر چې دوی ته به ګټه نه کوي، د دوی په زیان دی، د ولس په زیان.
ډیره مننه اتمر صاحب. ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزی صاحب که دغه راته ووایي چې په حکومتدارۍ کې د یوه حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي، خصوصا د طالبانو غوندې یوې ډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي، دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني، او که دوی دغه بندیزونه ورځ تر بلې نور هم زیات کړي، د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کړي.
ډیر دقت وکړو په دغه پړاو چې درې نیم کاله تیر شو چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي. طالبان یو پروژه ده، چې پروژه وي یو پروژهیي حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي. که دوی حکومتداري ته علاقمند وای یا ډېر غوښتلی چې خلک حکومتداري وکړي، یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته غلا یکدله، تاسو وګورئ آزادي بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده، بل اپوزیسیون د یو حکومتداري دپاره، ښه حکومتداري دپاره د اپوزیسیون درلودل ډېره اساسي خبره ده. په نور یو ودونه وګوري چې اپوزیشن ته دوی بالکل پروتوکول ورکي په خپل هغه کارانه چې کومه بودیجه پاسه په بودیجه کې په اپوزیشن ته ونډه ورکي په پیسې ورکي اپوزیشن ته او د اپوزیشن د انتقادات او پیشنهادونه دوی غواړي چې خپل حکومتداري وکړي خو طالبان حکومت نشته طالبان حکومتداري نه غواړي چې وکړي په دې چې موږ دوی اوسه پورې یو پروژه ده یو پروژه نه غواړي چې حکومتداري وکړي چې حکومتداري نه کوي پروژه ده په پروژه کې قانون نشته په پروژه کې ډېره ناوړه خبرې دي په پروژه کې غلا ده په پروژه کې به هر څه فسادونه ډېر دي او نه غواړي چې دغه فسادونه دنیا دنیا تمام شي یا در رسنۍ د لارې نه خلک قربانې خبر شي دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه خپ چوپ د خلکو د بسترګو نه پوته انجام ورکړي ځکه دوی نه غواړي او دوی بله کار چې وکړله دوی چې نه غواړي اپوزیسیون ولري سیاسي اعضا فعالیتونه یې بنده کړه هر څه چې د دوی د لاسه راغی دوی وکړله او سربیره پدې چې دا کوم کومه د بوسه ګورم چې دا کوم به اختلافات زیات شوی دا تاسو وګورئ د دوی د څورې کې چې د اقتصادي معاوند رئیس الوزرا او د اداري معاوند رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکی او بل خواته خلیفہ قانی وګورئ چې دا خپل تر د مراسم خبر یې وکړه هر سی ویډیو یې واچول تصویر اچي د ښکارخ معلومی چې اختلافات په هر څه باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخا دی ورځ کې یا نشدي ورځ کې یا یو میاد دوه میاشتې یو بدنون راځي چې دوی دی یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا به استخبارات دوی یو بل پړاو یو برنامه لري چې دوی یو بل خبرې یو بل پړاو ته آماده شي
ښاغله شرطه پډيري بخنه سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنز ایا د دوی دغه ډاله د منز د وړلو د پاره یو فایل کې دای شي لکه دغه د نظریه اختلاف د دوه ډلو ترمنز څنګه تاسو ویلې چې یو ډله خپل عکسونه خپل ویډیوګان خبرې واچي یو بل ډله کاملا د دوی خلاف ده ایا د فایل د دوی د دغه اختلافونه وی
بالکل ما اوله کې وایله اوله کې ما وایله دا یو چې د خلقانی تر شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیوکه کې چې بندیزونه لره کې دوی د قندار د لې خوا چې ټول وای چې ایبت الله له خوا من کو د قندار د لې خوا د دې فرمان په اساس دا کار کوي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې د واجونه نه پویګم د خزو ویخته د پاره او د اقتصادي پروژې او څه څه کارونه چې نه پویګم چې دا د کومه کیږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو پر رسم او رواج باندې دوی نه وای کی دوی خلکو ته دوه نه ورکی خو رسم او رواج اخلي ورنه چې دوه نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو اگر رسم او رواج سو کی چې په خوشي خبرې دوی بوخته دا یو فایل ده ما ول وای دا درنیم کال د دوی یو بخش د وظیفې وو اوس د دوی بل پړاو شروع کیږي د ترامپ درا تک نه چې دا راشي د دوی هغه یو د لزی دایښ کیږي چې همدغه کود د ایبت الله ده دا به د دایښ رهبر کیږي چې خپل خلیفہ قانی هم وایي چې د زماره تر د وژلو مسؤلیت د دایښ په غاړه چی خو دایښ رهبر هم ده یو ځل بیا خپل خبرې تکرارم یو بدون راضی د طالبانو نه مشر خلیفہ صلاح الدین قانی کیږي او بل دلې چې دایښ ده چې د دایښ نوم ډیر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول وایي دایښ همدغه دلې ده دا بلوي شوی ده د یو بل پروژې ته یو بل وظیفې ته چې آسیا میانه ده او چین د پاره ده چې چین استازیم یو میاس یو دوه میا دوه درې هفته مخکې مولي دلې چې د چین استازی راغی قندار تم ده لا دوی ډیره پریشانی لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډیره پریشانی لري دی ورخ وختونه کې یو بل بدون راضی او خامہ خرازی همدغه دایښ د قندار کوټ دی دا یو فایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نشرو شوی ده او دا چې د شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره وو ما شپږ میاشتې مخکې وای چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په افغانستان
مننه شیرزاد صاحب مننه شیرزای صاحب د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی. مننه له سرګندونو نه په دې وروسته یو شیبو کې به بهان صاحب ته ورشو په لنډه راته کې بهان صاحب دا وایي چې د رسنیو راتلونکی دی یو افغان ژورنالیست په هیڅ تاسو څنګه ارزوي؟ آیا په د ستانګزی دغه خبره بعد دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم دغه محدودیتونو په خبرګون کې خبرو ته یو پایل وی یا د دې تر شا نور کسان هم راپورته شي او یا به داسې یو غږ و دا به همدلته پای ته ورسیږي؟ مهرباني که په لنډو ټکو کې راته ووایئ.
خبرې له ما سره توپیر لري، هیڅکله به دا د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي، په همدې حالت کې به وي او همدارنګه د رسنیو وضعیت به په همدې شان وي. هو که چېرې دوی په رښتیا دوی غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي، امنیت وي او همدارنګه دنیاوالې په رسمیت پېژني، دوی باید دلته بدلون ورکړه. که چېرې ونه کړه نور به هم افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې سي او دوی به هېڅکله په رسمیت ونه پېژنو.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، تاسو غږ مونږ نه لرو.
بخښنه غواړم که اوس مې غږ لرئ.
و اوس هم غږ شته، مهرباني.
ما ویل که چېرې دا حالت دوی خبرې کوي عمل سره عمل نه کوي، دوی خبرې او عمل سره ډېر زیات توپیر لري. که چېرې دا حالت په همدې شان دوام ومومي نو د افغانستان آینده به ډېره زیاته خرابه وي او دې تر څنګ به که چېرې نور هم دوی محدودیتونه په خلکو او په رسنیو باندې واچوي نو زه فکر نه کوم چې دنیاوال به دوی په رسمیت وپېژني.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان له څرګندونو نه.